ون دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي ښاروالان خپلې دندې پیل کړي. نو هلته د پخوانیو ښاروالانو او ځینې ځایي خلکو لخوا نوو ټاکل شوو ښاروالانو ته تر اوسه د کار اجازه نه ده ورکړل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دور ځني سفر په مخه هند ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشئ، په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبر وکړو. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو کې د برک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې وې چاودنې درې کسان وژلې دي. دا امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو رپورټ د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وشلي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیانی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د بین په چاودنه کې وشل شوي. د خوږیانی په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت دراړوړ دی.
خوږیانی زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاطی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دې سرتیری د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړا افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. دیوایي موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډېره د اسرائیلو په دریس کې ځان شریک بولو چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید له ټولو لارو کار واخیستل شي، خو په ځینو ځایونو کې موږ دې هدف ته د رسیدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به بحثونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دو ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډلې کې د هند له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام او همدارنګه د ایران سره د هند پر اړیکو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه د افیاوات غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړي خورا ډیر تاوده دي، خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې دا وشتلو د پیخې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنګټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو خبرونه ملاصادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات اورئ. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي اوړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې په بدخشان او میدان وردګو ولایتونو کې لا هم نو ټاکل شو ښاروالانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ولې په اړه یې ریپورټ اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او ساری د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې دراوړو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لا دې به مو خبر کو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسېدلی دی او نن به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبه کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف ووټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع نور تفصیل له احمد تکل نورو.
د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال سکات میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې له مخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلا مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدوده شوه. له همغه وخته د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ لا هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواښ لاندې دي او طالبان پر لپسې حملې پرې کوي اتکا کمه کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویلي دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پر لپسې هڅې یې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووځي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي ښاروالان خپلې دندې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو غړي وایي تر اوسه د دې ولایتونو نوو ټاکل شوو ښاروالانو ته د پخوانیو ښاروالانو او د دوی د پلویانو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې کار پیل کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د هیواد شاوخوا 80% خاروالان د آزاد او سیالیو د پروسې له لارې بریالي شوي او خپلې دندې پیل کړي دي. خو د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو خاروالانو د مخالفت له امله نوي خاروالان نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا منشي احمد جاوید جاوید په دغه ولایت کې د نوي خاروال د دندې د نه پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل سیمیز حکومت دلته په یو لړ سیمیز نزاکتونو پوهیږي. خلک هم له پخوانی خارواله راضی دي، خو یو بل رور امتحان ورکړی کامیاب شوی او راغلی دی، خو اوس د سیمیز نزاکتونو له امله تر اوسه معرفي شوی نه دی. دلته یو څه سیمیز ستونزې موجودې دي. د بدخشان د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د دغه ولایت پخوانی خاروال نذیر محمد نومیږي د جهاد په وخت کې قماندان وو او لسو کلونو راهیسې د دغه ولایت د خاروال په توګه دنده پر مخ بیایي. دغه شورا وایي د نوموړي پر ځای د ولسمشر اشرف غني په حکم د اسامه بصیر په نامه نوی خاروال ګمارل شوی، خو دغه حکم تر اوسه عملي شوی نه دی. سربیره پر بدخشان د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یو ښځه ظریفه غفاري د میدان وردګو ولایت د خاروال په توګه معرفي شو، خو تر اوسه د دې د ټاکل کېدو حکم هم نه دی پلی شوی. د میدان وردګو ولایت لپاره د خاروال په توګه د ظریفه غفاري لګمارل کېدو سره ځینو خلکو مظاهره وکړه، خو د ښاغلي عاصم په خبره د خلکو د مظاهرو هدف په ټولو رسمي اسنادو کې د میدان وردګو د ولایت د نوم بشپړ لیکل او په دولتي ادارو کې د سیمې وړو کسانو ته د دندو متوازن او عادلانه سپارل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبرونو رئیس او ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل په چارو کې د لاسمون لپاره د دولت د پریکړې له مخې تر اوسه د هیواد د اکثر ولایتونو خاروالان د دوی د زده کړو او وړتیاو په پام کې نیولو سره نوي شوي چې د بدخشان او میدان وردګو ولایتونو خاروالان هم پکې شامل دي.
په تیر لږ موده کې تقریبا د افغانستان 80% کاروالان چې دغه بدل شوي دي. ځوانان راغلي دي، پیغلې راغلي دي، لوړ زده کړې لري او هم تر پخوا ډېر استعداد لري. د دغه تیر درې ورځو کې موږ د دوی لپاره په کابل کې اوس ملي کانفرنس هم نیولی و. دوه ښاروالانو په برخه کې موږ دغه ستونزه لرو، خو هغه دومره ډېره جدي ستونزه نه ده. ډېر ژر به همدغه دواړه ښاروالان دغه دوه ولایتو کې او رسمن و معرفي سي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یو ولایت ښاروال یو کوم چارواکی د خپلې دندې له لرې کېدو سره مخالفت کوي، بلکې څو کاله مخکې د هرات ښاروال سره له دې چې له دندې لرې شوی و، څو کاله د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېده او دنده پرې نه خوده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څاري د انتخاباتو پروسې مشروعیت تضمینوي. د دې کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې له ښځو وغوښتل چې په دغه پروسه کې فعال رول ادا کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکي په حیث. نظارتي نقش کاندید او په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوم لړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 2,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 34% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه عامه پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل سوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندید ته رایه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتیسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه. اوس هم نورستان ته ځو. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتیوا درې ته د 14 کیلومتره په اوږدوالي دوه سړکونه رغېدلې دي او چارې بشپړې شوې. په اړه یې د روحلان ورنه رپورټ اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موم او کانتیوا سرکونه چې څو میاشتې وړاندې د پراخوالي او بیا رغونې چارې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا پیل شوې وي، نن کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شو. والی د سرک د ځانګړتیاو په اړه وویل
د موم او د کانتیوا دواړه سرکونه مو افتتاح، 10.5 کیلومتره د کانتیوا سرک او پاتې د موم سرک. دا تر چواټه پورې خو په یو لار دی او د چواټ نه بیا تر مومو پورې دا تقریبا 6 کیلومتر دا جدا سرک دی او 9.5 کیلومتر د کانتیوا تر اچم کلی پورې دا جدا سرک دی. 15.6 میلیون د دې مجموعي 14.5 کیلومتر سرک پیسې وو.
هغه ول دغه سرک په خوا ډیر تنګ او استنادي دیوالونه نه درلودل او په هر ځای کې ترې د موټرو د خویدو ویره موجوده و.
دا سرک په خوا د کلیوالو په هلو زلو باندې تر یو حد پورې وال شو، ممتخ سرک نه وو او د کنټیوا طرف ته سرک وال شو خو په دې کې څو ځله موټر هم غورځېدلی وو. خلکو ته د تګ را تګ په لاره کې هم ستونزې ډېری وي. دغه سرک د 2.5 متر په عرض باندې وو، تر کنټیوا پورې په 2.5 ساعته کې له خلک رسېدل. چې د دې سرک په جوړېدو باندې تقریبا په 25 دقیقو کې کنټیوا ته خلک رسېږي. غټ او واړه هر نو موټر په دې کې تګ را تګ کوي شي او ډېر په اساسي ډول باندې دا جغلي سرک جوړ شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل د سرک د نشتوالي او تنګوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې هغه ټول ستونزې هواری شوې دي.
خلک غذایي مواد یې هغه په شا وړي، په خرو باندې وړي. څه خلک چې ضعیف وي هغه داسې په کرا باندې بل چاته ورکي. نو مقصد هر مواد چې هغه یو په 2 په 15 قیمت باندې سړي ته غورځېد. تنګ سرک وو، هغه وخت کې ګاډي چې 60 منه وزن وړي هغه 10 منه به وړل او کرا به ممغه سړي 3000 او 3000 او 4000
کانتیوا درچی د واما ولسوالی او پارون ترمنز ساحه کې پرته ده. شنه او ښکلې ده. دغه دره د پنشیر او لویدیز نورستان سره شریکی پولی لري. ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي. د کانتیوا په لا اوس هم د نورستان زیاتې سیمې د سرکونو د نشتوالي او د ژوند له نورو لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
دوستانو و موریدل چې په نورستان کې چیرې چې لارې ګودرې او سرکونه ډیر خراب دي، د مرکز اړوند یو سړک پراخ شوی او د رغیدلو چارې بشپړې شوې دي. اوس هم راځئ چې دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سپت ساروان ورته کتنه کوي.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وای ک امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرسول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنې لانجې سوله ییز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارتمان کې په یوه مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووځي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووځي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو 100 کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسیون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سږکال تر پای ته رسېدو مخکې 40 میلیون یورو نورې افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو 2 لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپل یو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشریه د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمشنر په قول لیکلي چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالی نه دی راغلی. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسیون په خپرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی پرون د افغانستان د څلور نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 215 میلیونه افغانیو په لګښت د نمونوي لیسې لپاره د تدریسي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل لري.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې په جوړیدونکي نمونوي لیسه کې به د زده کړې هغه ټول شرایط او امکانات موجود وي چې د نورې نړۍ زده کوونکي ورڅخه د زده کړو پر مهال ګټه اخلي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د نمونوي لیسې د بنسټ ډبرې د کېښودو او په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې یاده پروژه د ولسمشر په ځانګړې لورینه د افغانستان د څلورو نورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم جوړیږي.
په خوست کې نمونوی لیسی د پاره د اداري کمپلیکس جوړیدل د 215 میلیون افغانیو په لګښت په دوه کلونو کې په اساسي ډول په تجربه بزمکې کې جوړیږي. دغه بداسې یو نمونوی لیسی چې په دې کې به لیلیا شپک 50 سنفی لیسی د پاره اداري تعمیر، نور اړین ملحقات، شنه ساحه، د لوبو میدانونه او د وی عصري او مجهز لیسی د پاره استمره اړین ساختمانونه او امکانات ضرور دي هغه ټول په نظر کې سیوی.
د خوان روزنه د برخ متخصصین د زده کوونکو لپاره خ خوانیش چاپریال د زده کولو له مهمو عناصر څخه غنی. د ټولنیزو علوم استاد پروفیسور اکبر جان پلادوی
پهونه د پاره درشنه اصل دی چې یو کتاب دی، یو معلم دی، یو بل سنف دی. د دې د څمره چې کیفیتونه کیفیت د دغه درې شانو لوړیږي همدومره د پهونه کیفیت لوړیږي. زه یقین لرم چې دا به د خوځ د تعلیم د پرمختګ لپاره ډېر یو ښه بیلګوي.
د خوځ پهونه ریاست د افغانستان د اوښمن ولایتونو پشان په یاد ولایت کې هم د خوانځیو د ودانیو او سرپناه نشتون یوه مهمه ستونزه بولي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دو ورځني سفر هند ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به دغلته د صدر اعظم نریندرا مودی او نورو هندي چارواکو سره وګوري او یو شمیر تړونونه به په خپلو کې لاسلیک کړي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دو ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینه نوې ډیلی ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودی به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس 400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښي کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکه څخه فضا ته د لری وطن وشتونکو اس 400 توغندیو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څه وي. خو تیره میاشتې چین وروسته لدې چې له روسیې څخه یې جنگي جټ الوتکه او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی وو په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی وو چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته او وروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړل خورا توده دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د S-400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلوونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چینوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
او سمې ور بیا په مکړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې یوې 14 درې کسان وژلي، شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي د ویاند اتولا خوږیاڼي په وینا په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو په یو خبر پاڼه کې وویل دې سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې په پروګرام کې دنده لرله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې اسرائیل ته په یو سفر تللی ده، له اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو 2 ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته رسیدلی دی. دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې لسګونه دینی عالمان پرون په دې موضوع د بحث لپاره راټول شوي وو چې بچبازي د اسلام له نظره یو ناوړه عمل دی. دوی اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په دې ولایت کې بچبازي او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه زیاته شوې ده. اوروزګان میشتې بیا وایي چې بچبازي په دې ولایت کې پولیس او یا هم ځینې هغه کسان کوي چې د حکومت سره یو ډول اړیکې لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راکوي.
اورزګان کې دینی علما وایي په دغه ولایت کې بچبازي او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلي. دغه دینی علما چې شمیر یې لسګونه ته رسېدی، د پنځشنبې په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو په ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دوی بچبازي د اسلام سره په ټکر کې وبلله او دغه یو ناوړه پدیده یاد کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وایي ما قوم د لوط علی السلام کې باقی وای انهم كانوا يعملون الخبائث. دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبیث بوللی دی. د یو نر بل نر ته ورتاګ دا الله خبیث بوللی دی.
قد لوط علیه السلام کوم غیر نفر د لوط علیه السلام کوم لوطاب نه کو د لوط علیه السلام تو سلام کوم کوترینال زو دغه د خرک دغه نه کی دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ د وګوره پکات دا واده اسلام دی.
په دې کې یو بهترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لواطت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته وکړي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتې بیا وایي بچبازي په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچبازي په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسېدونکو سیمې الله قدرت الله او عبدالنافیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیکاره کارو ته سعودي سړی دا څه دا کړو وسمشت دا کار یې معنا نه لري چې ته نه دا د پیا چار سړی د ځان سره چوتوي به چې حکومت په دغه
پوستو په نور ځای کې وګرځي لکه ځنه باید چې کشر په پوستو کې پیږی نه دی باید چې باندې
کشر دی وروره خلک ستا وروره په پسې دي بیا یې وروره په یوه خوا
کتاباس
داسې
مهم نه مې قدرت لاله اقتصاد په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکي یم کوم وګورو په دولت چارواکي مثلا د ماشومان چې دي نه په پوستو کې ماشومان نه استي به هیڅ ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واسطو چې مثلا هغه پر دې باندې بیری رو چې داسې ونسی چې یو څوک کښ کې په زور په غلا په پوسترګو درې دي خصوصا ټول روزګانیان دا درې دي یو کشر پر لارې باندې روان یې خپل شونځي ته ځي یو پوستا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په وزي په زور یا په بل باندې یا په بل باندې خطا ایستل شروع دي
ځمانه سمولای توریو ستکه تر خو ډیر امنیت راغلي دي خو مچ بازی لا غره کم دي دلته خو شخصي سره یو څوک لا دي چې اندوال نه دي ورسره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرځي دغه د دولت خلک دي
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچ بازی ستا خوای چې دی مخنیوي کړي نو موړی وای چې د دې ناوړه پتی جی د ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلیو باندې کې ستا په دې وطن کې ستا د مطلق یو کلتور ده تاسو به څه معلوم ده وخت معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده مله ما په دې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زور ته کندکو ته منسوبین ده
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازی مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه کم عمره ماشومان راوباسي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نور کلونو ته د پولیو پیخي ډیر شوې دي. نور ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا گزانخته شي. دا ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسؤل میرجان رسختي. پیل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي، د دې علت څه ګڼي؟
بله، هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له بده مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې 15 مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو. په دار کې دا پیښې زیاتې دي، تر دې دمه لس پیښې موږ هلته لرو، یوه پیښه په روزګان کې ده، یوه پیښه په هلمند کې ده. په ختیځه حوزه کې 15 پیښې لرو چې دوه پیښې په ننګرهار کې دي او درې په کونړ کې دي.
تاسو ویل چې هغه د پیښو ډېره برخه موږ په قندار کې لرو، همداسې نور ولایتو کې هم پیښې شته، ولې په دغو ولایتو کې دا پیښې ډېرې دي؟
امنیت هلته نشته، هغو سیمو کې زموږ واکسیناتوران نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په هماغه ټاکل شوي او پلان سیوی برنامه له مخې نه غوی ته واکسین ور تطبیق سی، دا لامل دی. نو مشخصا په قندار او په دغه سویلی حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتی د لازیاتونو غوونو سره مخ شو. ځینې سیمې چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیق کېدل، په منظمه توګه غو ماشومان چې منګه د هدف ول ټاکلی و چې غوی ته واکسین ور تطبیق کو، ان تقریبا تر 95% منګه غو ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او غویته واکسین تطبیقاوه. اوس له بده مرغه په دغه سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو نه تطبیقیږي، یعنی دغه د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کمه سوې ده. سره له دې چې دغه پروګرام موږ د سی بی طرفه ساتلی دی، دا د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بی طرفه ساتلی دی، چې دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه موږ د تل د غوښتنې دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي د ماشومان نو واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونو سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خندو سره مخ سوي.
امنیتی مشکلات دی چې ځینې سیمو کې ماشومان ته واکسین نه رسیږي. له بلې خوا موږ داسې کسان هم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي، ماشومان ته واکسین نه لګوي. اوس دغه پیښې رامنځته سوي، تاسو به حتماً دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي او کتلي. دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې؟
بلې، موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی، او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تل ستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په اخته سي، بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلج کیږي، او فقط او فقط یوازینۍ لاره د دې ناروغۍ د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورسیږي تر 5 کلنۍ پورې. خو بیا هم دا غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، بیا پس له هغې داسې کورنۍ چې د دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېر یو بدمرغه ناروغۍ ده او ماشوم یې د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ سه، بیا دوی همکاره سوي دي د دې پروګرام سره. موږ د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تللي دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولی دی چې د خپل ماشومان د زموږ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغۍ اخته سوي دي په دې برخلیک کې ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښې سره مخ کیږي، ماشوم یې فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډېر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې داسې یوه کورنۍ وه چې هغې کورنۍ کې یو هلک ماشوم و، 5 نونې وې. دې کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق دپاره، دې کورنۍ به هغه خپل نجونې واکسین کولو لپاره ویستلې. دغه ماشوم یو و او ډېر ورته ګران و، داسې پتلی وه ده، او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې دغه واکسین ماشومانو ته ضرر رسوي. هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کاوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ همدا هلک ماشوم اخته سه،
یعنی
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه، او هغه نجونې خوندي پاتې سوي. اوس هماغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غېږ کې اخلي، ځي نورو کورنیو ته وایي چې ما دغسې غفلت کړی و، د دغې غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسو دا غفلت مه کوئ.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو 2 ساعتکې ماشوم ته ورکول کیږي که نه، څو دورې باید دا واخیستل شي؟ که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده. اوس درته وایي چې دغه 2 ساعتکې واکسین خو مې یو جل ورکړه، تر 2 کلنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق شي؟
شعار او هغه زموږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 5 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغو سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته ډوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړوو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې 3 سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري، هلته دغه 5 یا 4 واره د خلیل طریقه نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین واخیستل سي، دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هلته هم موارد مشخص سوي دي، او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څرنګوالی داسې دی چې په پیل دی کال کې د متخصصین او کارپوهان د دې واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې ښه تجارب لري د پلان جوړولو لپاره دې سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره 9 کمپاینه حتی تر لس کمپاینو پورې مونږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق شي. یعنی په کال کې په دې سمه کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمیونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه شي، د دې ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق شي تر څو هغه معافیت یا ایمیونیټي د ماشوم رامنځته شي. نو تر لس واره پورې په دې سمه کې دا ضرورت دی ستا چې ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغۍ په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایئ چې که چیرې خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکوي هغوی په څه رقم سرنوشت تخته کوي؟
حقیقي اړخ ته مرایسو، ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک د څکاک حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تامین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسؤلیت دی چې د دوی ماشومانو د روغتیا په برخه کې څو هاند وکي، کورنۍ دې ته ډېر مکلف دي. دیني دل اړخنه کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته کیږي چې د سیو ناروغۍ د چتلپاتې فلج ماشوم تر رامنځته کیږي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیږي، دلته یو لوی ستر جفات دې ماشوم په حق کې وسوه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب.
ډېر مننه تاسو.
باندې اوسې قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه. آیا داسې کسان مو لیدلي چې پلرنې هدیرې ته د مړي په وړلو ټینګار کوي؟
او ولی نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی مرا وړل کابل ته. دا ټول د قوم وخندل، وایي دغه ځای نه ولی لغمان ته نه وړی چې دلته راوړ.
د دوی دا کار کومې ستونزې جوړوي؟
څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر د دې د انتقال تر هغه ځای.
او آیا په اسلام کې د مړي د ښخولو په خاطر ځانګړی ځای شته که نه؟
په شریعت کې انتقال د مړي یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي بڼه نه لري.
ترنور دونکو، د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنی لري، که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډېر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړي وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځان ته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي، او د نوړلو په صورت کې به بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوي وایي:
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی مرا وړل کابل ته. دا ټول د قوم وخندل، وایي دغه ځای نه ولی لغمان ته نه وړی چې دلته راوړی. دې دپاره تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي، وایي تاسو ننګ او غیرت نه لري، خاورې خپل خرڅ کړی. بیا پلار مده یو ډېره پوهه سړی و، بیا هغه وویل چې نه، خاورې ټول له یو خاورې ده، چې چیرته هلته ویسم که دلته یې خښ کوم. که دلته یې خښ نه کوم لغمان ته خښ کوم، زما بچی تلی نه شي. وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي. هلته طالبانو خبره ده د دې د خاطر بیا دلته ده چې ستونکي خخ.
بل خوا د دې تر څنګ چې ځینې خلک د مړي په وړلو پلرنۍ هدیرې ته ټینګار کوي، د مړي کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي، لکه د مړي په ورځ باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلي میلمانه باید ډوډۍ وخوري. همدارنګه د خیرات، ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپلې هدیرې ته یوسي، کنه بیا ستونزې جوړېږي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
یار زه به ته د خپل سترګو لیدلې حال ووایم. مونږ ماما او ته په ماما باندې مشهور کړی دی، د دو مور وفات شوله نو مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي. نو په کلي کې دو د تره زامنو او داسې خپلو خپلوانو دو ډېر زیات فافشاري کوله چې نه دا باید مونږ هلته ویسو په هر شکل باندې چې وي. یو خو اوزا مشکلات و، یو بل دغه سړی چې و غریب و بیچاره، د دې وس هم نه لرله چې دا جنازه هلته انتقال کړي. نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات رامنځته کړو. حتی هغه د تره زامنو کې ووایي هغه نور خپل خپلوان د دو سره داسې بیخي وي، مونږ تاسو سره مړی ژوندی نه کوو، ولې تاسو دلته را نه وړو؟ په کلي کې مونږ پورې خلک خاندي، یا چې تاسو بېغیرته یا تاسو شون په ډېرو ځایونو کې دا هغه شته شخصا زمونږ په ولسوالۍ کې خو دا که چېرته په سعودي کې چې یو څوک مړ شي یا په لندن کې، نو دا ټول تقاضا دی چې دا باید افغانستان ته راوړي، بیا په خپل کلي کې دفن کړي. نو که وینه کې نو بیا حتی د خپل خپلوان سره مړی ژوندی نه کوي، یا دنه خفه کېږي، یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي، یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې را نه وړو د خپل هغه ته دغه شیان دي.
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د مړي کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي، چې دا بیا د مړي کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي. له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي، او له بلې خوا مالي لګښتونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپل هدیرې ته، دا چې اوس یې وړي کنه. لا بی بی حاجی څخه یې اورو.
اوس دا نشته، دا رواج سره و مخکې و، مخکې چا د خاورې کې نه خول زی به خپل وطن ته رسول. اوس دومره نشته، ځکه نشته چې لاره کې خطر ده، خطر ده. طالبان خلکو زوی ولي اندلته خو اوس لک تعلیم له خلکو خيار شو کنه سره بکلته.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکي احمد وایي چې ځینې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی هم دلته ښخوي. نورې خبرې له احمد اورو.
دا حکم شرعي توجیه نه لري، ځکه ټوله مځکه یوه مځکه ده. هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن سي، دا اخري رواج نه ده. ځکه چې هر ځای نږدې لنسار جاده چې مثلا په کابل کې یو څوک وفات شي وي د مزار، هر رقم چې مزار ته به منوي وي، باید هم خپل مقابل کې عمل ته نږدې یو هدیره کې دفن کې. ټوله یوه خاوره ده، مشکل بیرته کورنۍ ته او خلکو ته ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر دی دی د انتقال تر هغه جایی. بل ورځ دا کورنۍ هر وخت وغواړي چې د دې زیارت و دې شي ته ورسي، دا ډېر یو تکلیف ده.
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروري موضوع ده، دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی په اړه
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کوم شرعي بڼه نه لري. خو ښه خبره دا ده که چیرته داسې ځای کې څوک موفات کیږي چې هلته اسلامي هدیره نه وي، که د اسلامي هدیرې په خاطر باندې انتقال سي، دا جواز مسله ده، دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کیږي، هلته شرعي امور ترسره کیدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال. ورنه که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم ټول حقوق د دغه متوفا پوره کیږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې. دا کوم شرعي مسله نه ده چې خامخا دغه سي، چې غیر شرعي عمل ده. مونږ استاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ته.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړی وړل وطن یا پلارنۍ هدیرې ته اړینه ده او کنه. عام خلک یې په اړه څه نظرونه لري؟
نوم مې شبنم دی، دیم د هغه کابل ما دا ښه نظر نه دی چې دلته باید ښخ شي، چې کورنۍ د همیشه لاړ شي. څخه داسې نه دی چې دا ولایت ته لاړ شي، د موږ قوم وخاندي. دا خبرې ښه خبرې نه دي، باید دا موږ دا رسم رواجونه د باید نه ویسو، باید همدلته کورنۍ چې ده مړی همدلته باید ښخ شي.
زه ډاکټر کاملا دوست یم.
د کندهار ولایت ما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده اما که خپل ادیرې ته یوړل سي خوشاله خبره ده مګر بعضی اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجه د امنیتي مشکلاتو د وجه څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسي ما په نظر بیا ښه خبره ده چې په ماغه ځای کې اوسېږي عمل ته شخ کړی
ډاکټر عبدالواسیم د کابل ښار اوسیدونکی
نه زما شخصي نظر دا ده ښه ده چې هغه خپلې هدیرې ته ورسي ځکه چې هغه هدیره د چا معلوم وي هغه منطقه معلوم وي که چېرته خو څوک راځي دعا ته یا پوښتنې ته کې فلانی چېرته حق ده وایي هغه د خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپرسوي دې وجه نه ما خپل شخصي نظر ده رسې خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپرسوي
وګورئونکو د دې موضوع د لا روخانوالی په خاطر د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکارانی درته وړاندې کوي.
نصیر زویا تشویش مکوا قبر هم آماده ده او درې څلور موټر مې د جنازې د وړلو لپاره راغوښتي دي.
ماما په موټر څه وکړو؟ هدیره خو نږدې ده په پښو یې وړو موټر ته نو څه اړتیا ده؟
دا ته څه وایې؟ د تا لکه زړه دی چې خور مې دلته په پردۍ هدیره کې ښخه کړم چې د ټول ولس مختوری او بېغیرته شم؟
ماما زه خپله مور همدلته ښخوم. ماته مې مور وصیت کړی چې مړی به مې له تورو غرونو نه پناه کوې.
چاپ چاپ دا د تا خبرې دي ویښتان نشانه کړي دي او په بازار کې لوی شوی یې چې د ولس او د کلي په رسم رواج څه خبرې؟ خلک به د ریشخند کړي ولاکه دې بیا څوک مړی او ژوندي ته راشي خبرې او که نه؟
ماما زه د هیچا پروا نه لرم زه مې مور همدلته ښخوم.
ته اوس دومره شو چې زما مخې ته راځې؟ بې ادبه بې تربیه تا ځان نه څه جوړ کړي دي نه د مشر منې او نه د کشر منې.
ځه لاس دې خلاص زه د چا پروا نه لرم نه د تا نه د لاس دې خلاص.
هو در زبا وسط اخر شمت تمام
گورا
تپری تو زدم رش بیا چ زما بخ ترازی ها تپری تپری
مالک تپری
تپری تمام پری مالک تمام پری تمام پری تو در زبا دی وسط
دا څه کوي دا سال مو جوړ کړی دی ټول خلک تاسو ته را ګوري څه خبره ده؟
و مالک صاحب دی خو کی ته وګوره وای مور مې همدلته ښخوم دا خو ما شرموي سبا زه دې ولس ته څنګه سترګې وغوړوم.
ها دا خبره ده نصیر زویا ماما دې څه وایي؟
ګوره مالک صاحب زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې ښخوم کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
و وروره دا لږ رښتیا وایي اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسې کېږي
چې په عزت او ابروی خاورو ته وسپارئ.
دا نو ضرور نه ده چې په کومه دیره کې خلک په ځان مه خندوئ ورځئ د ګور او کفن غمې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ چیرته چې اولادونه غواړي همهلته یې ښخه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې ښخه کړو کره نو ولا که مې یوه دقم پرېښې وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ
درنو اوریدونکو راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
زخم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم زخم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم زخم زهیر